السلام علیکم د سهار اته بجې شوې زه امید زهیر مالیم پروانه خبرونه کې ساسي هر کله کوم لمړی لاند خبرونه واوري طالبان دا کوي چې د داعش څلور تنه د دوی د دوه جګپور یو قومندانانو په ګډون د افغانستان په شمال کې وژلې دي د طالبانو د 211 کولی اردو د لمړی لیوا د ارکان رئیس قاری امین الله طیب پرون ویل تا کسان د تخار د دشتو قلا ولسوالۍ په ورته ظلم کلی کې وژل شوې دي طالبانو پرون دا ادعا هم کړې وه چې په کابل کې د داعش شپږ غړي وژلي او دوی ژوندي نیولې دي خپلواکو سرچینو تر اوسه د دې ادعاو تایید نه دی کړی ټاکل شوې ده چې نن د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک 11 میلیونه امریکایي ډالر په آزاد بازار کې اعلان کړي باختر اژانس پرون د دې مزایدې خبر په ټویټر ورکړ په تیر څه باندې یوه کال کې چې طالبانو کابل نیولی دی دوی نږدې هره اونۍ د افغانۍ د ثبات لپاره آزاد بازار ته ډالر د لیلام لپاره وړاندې کوي د دې ډالرو سرچینه نه ده معلومه او طالبانو هم په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي چې دوی یې له کومه کوي په هلمند کې پورستیو کې خپل منځي نښتې او شخړې زیاتې شوې تازه طالبانو ویلي دي چې په تېر یوې اونۍ کې د دې نښتو په ترڅ کې لس تنه ټپیان شوي دي د طالبانو په وینا دا کسان په مارجې ګرمسیر او نوزاد ولسوالیو کې ټپیان شوي دي تر دې مخکې ازادي راډیو له سنګین او نوزاد ولسوالیو د خپل منځي شخړو راپور درلود چې پکې دوه کسان وژل شوي وو او څوارلس ټپیان شوي د هلمند د اوسیدونکو په خبره دا شخړې د بیکارۍ وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله زیاتې شوې دي د شل اوریز کرکټ نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن سریلانکا له آیرلند سره او هند له پاکستان سره سیالي لري لومړی لوبه د سریلانکا او آیرلند ترمنځ د کابل په وخت 8:30 بجې پیلېږي او دویم یې وي د پاکستان او هند ترمنځ د غرمې 12:30 بجې د دې جام دویم پړاو لوبي پرون پیل شوې چې په لومړۍ لوبه کې نیوزیلند کوربا آسټرالیا ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه او دویمه لوبه انګلستان د 5 منډو په توپیر له افغانستان وګټله او اسپانیا اعلان کړی چې 4 جنگی جټ الوتکې به په بلغاریا او رومانیا کې ځای پر ځای کړي اسپانیا د ناټو غړي ده او ناټو غواړي په خپلو ختیځو پولو کې د روسیې د تیری مخه ونیسي د اسپانیا دفاع وزارت پرون اعلان وکړ یو شمېر پوځیانو هم د روزنې لپاره یې سیمې ته استولي وروسته تر دې چې د فبروري په 24 روسیې پر اوکراین برید وکړ ناټو په ختیځ اروپا کې د خپلو غړیو هیوادونو امنیت ته اندېښنه زیاته کړې ده ورانی په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري دا سمه حال چې له هم یو شمیر په خوانیو لړپوړو چارواکو ته طالبان له افغانستانه د وتو اجازه نه ورکوي د طالبانو لخوا له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون ادا کوي چې دوی په هڅو سلګونه کسان افغانستان ته ستنو شوي دي خو وطن ته د ستنو شویو لپاره حکومت کې د ګډون او کار کولو ځای شته
سیلیو سفارت حکومت کې هم په قراره او مقرره یې زه تر اوسه پورې نه یم پوهېدلی چې په کوم اصل دي د وفاداری او ملګرتیا په اصل روانې دي که وطن ته د وفاداری په اصل
د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام دوام نن سریلانکا له آیرلند او هندوستان له پاکستان سره مخامخېږي د افغانستان په تیره لوبه کې څه وشول تفصیل به یې په یو راپور کې واورئ او په ایران کې دولت ضد لاریونونه شپږمې اونۍ ته دننه شول تر خوا یو شمېر کارګرانو هم اعتراضونه پیل کړي دي ایلمانم چې خو ورځ موبایل کړی وو سی د طالبانو لخوا له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون چې څا کال د می په ورستیو کې جوړ شو ادا کوي چې د دې کمیسیون لپاره تر اوسه په سلګونو افغان شخصیتونه بیرته افغانستان ته ستانه شوې دي طالبان په داسې حال کې دا ادا کوي چې په کابل کې د پخوانی حکومت یو شمېر چارواکي د طالبانو لوري پر دوی لګول شوی او بندیزونو شکایت لري د ټولو پولیسو کې یو ځل بیا ویل کېږي چې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د جرمني برلین ته سفر وکړي جزئیات په دې راپور کې
له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د تماس کمیسیون افغانستان ته د 301 کسانو د بیا ستنېدو ادعا وکړه د دې کمیسیون بیان احمد الله وسیق ازادي راډیو ته تیر شپه وویل
تر دې مهاله پورې د 301 تنو پورې هغه کسان چې د منفي تبلیغاتو په اثر باندې هیواد ترکړی ولې هیواد څخه وتلي وو هغوی بیرته خپل وطن ته راستانه شوي دي او په دغو کسانو کې د تیرې ادارې د وزیرانو په کچه باندې معینان لوی رئیسان د پوځ او استخباراتو په لیکو کې چې دندې ترسره کړي افسران او جنرالان همدغسې د ولسي جرګې او پارلمان د په کچه باندې کسان یو تر استانه سوي دي
د شغلي وسیق په وینا د تماس کمیسیون هڅه کوي چې یو افغان هم د ویر او ترهې د احساس له امله افغانستان بهر پاتې نشي بلور ته احمد الله وسیخ د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانست ویلی دي چې مسلکی او تکړه راستنو شویو ته په نظام کې کار ورکوي، خو تر اوسه د پخواني نظام داسې مطرح څوک نه تر سترګو کیږي چې له طالبانو سره د دوی په نظام کې کار کوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د مصالحې د عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله او د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د جمهوري نظام له هغو څو محدودو مشرانو څخه دي چې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شول. احمد الله وسیق وایي چې بهر ته د دغو کسانو د تګ راتګ په برخه کې ممانعت نشته، خو حامد کرزی ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د ښاغلي کرزی دې غوښتنې ته چې د جرمني په برلین کې په یوه غونډه کې ګډون وکړي جواب نه دی ورکړی. دا منبع چې د خپل نوم له یادولو ډډه کوي وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته دوی روسیې، هند او اوس جرمني ته د ښاغلي کرزی د سفر مخه نیولې ده. د پروسش کال د اګست له 15مې را وروسته چې طالبانو بیا کابل ونیو، د پخواني حکومت په لسګونو زره کارکوونکي، مسلکي کسان، سیاسي فعالان، د مدني ټولنې غړي، خبریالان او د قومي او مذهبي لژکیو غړي د هغو ګواښونو له مخې چې دوی ته متوجه وو له افغانستانه وتلي دي.
اوریدل مو چې د طالبانو له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون ادا کی چې د دې کمیسیون د کار لپاره تر اوسه په سلګونو افغان شخصیتونه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، خو د هغو شخصیتونو له ډلې چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغانستان ته ستانه شوي یو هم د طالبانو لخوا د لغوه شوي ولسي جرګې غړی کمال ناصر رسول دي. له ده سره احمد شیبر مرکه کړې ده او لومړی یې دا پوښتنه تر کړې ده چې کابل ته تر تګ وروسته طالبانو د سره څه ډول چلند کړی.
اصلا ز کله چې جمهوری نظام سقوط وکړ او مخکې د سقوط نه د افغانستان تللی وم په خپلو شخصي کارونو باندې، ځکه زموږ پارلمان رخصت و. زما تګ افغانستان ته په عفو پورې هېڅ تړاو نه لري، ځکه زه کم حکومتي چارواکی وم او نه هم کم جنگ سالار او نه په جنگونو کې ما ګډون کړی و. زه د ولس استازی وم، په ولس کې طالب هم شتون لري، ملا هم شتون لري او عسکر او عادي قومي مشران او محصلین او مطالبین. نو زه چې وطن ته لاړم خپل وطن مې دی، اوس هم ځم او راځم وطن ته. زه کم نظام ته نه یم ورستون شوی، زه خپل ولس ته ورغلی وم او خپل ولس په منځ کې.
اصولي صاحب، د تیر نظام ځینې کسان چې افغانستان ته ستانه شوي دي او له دې عفو کې استفاده کړې ده، طبیعي خبره ده له ځینو سره به تاسو کتلي چې هغوی تاسو ته څه ویلي دي چې د هغوی وضعیت څرنګه دی، د طالبانو چلند له دوی سره مناسب و؟
یو خو د طالبانو مشران دي، هغوی چلند انساني دی، لکه څنګه چې یو انسان د بل انسان سره برخورد کوي. دلته خبره دا ده چې په افغانستان کې، په کابل کې، څومره چې ما د طالبانو مشران هم لیدلي دي، زما مشوره ورته دا وایي چې تاسو تر خواره واره طالب نومي اشخاص، مسلح اشخاص دي، یو چتر لاندې په امنیتي ارګانونو کې منسجم کړي. دام چې منسجم کړل، نه دغه پخوانی چارواکي بیا ګیله کوي چې وطن ته راستنیږي، نه عام ولس ګیله درنه کوي، نه خپله تاسو طالبان بیا ګیله کوي د مسلحو اشخاصو څخه. هغه کسان چې په کابل کې د تیر نظام په وخت د تیر نظام کې وظایف او صلاحیتونه درلودل، اوس چې څومره ما په کابل کې لیدلی دي، دوی خپل وطن کې دي، خوشحاله دي او وایي دا مې وطن ده او دلته به پیدا شوی یم او دلته به مرم. دا چې په یو نظام کې مې کار کړی ده، دا وایي زما انساني حق.
ځینې کسان شای دا تمه ولري چې بیرته افغانستان ته ستنی شي، چې دوی باید په نظام کې جذب شي په یو ډول باندې، او که چېرته په نظام کې جذب نشي او دوی هلته لاړ شي او هلته بیکاره وي، ژوند بیا هم له ستونزو سره مخامخ وي. څه فکر کوي چې طالبان په دې فکر کې دي چې دغه کسان په یو ډول نه یو ډول را جذب کړي، خصوصا هغه کسان چې متخصصین دي؟
تر هغه وخته پورې چې په طالبانو یا فعلي سرپرست حکومت اساسي قانون نه وي جوړ کړی، هیڅ نو دغه ادعاوې ځای نه نیسي چې زه غواړم یا احمد غواړي په حکومت کې جذب شي او یا هم طالبان علاقه مندي ولري چې په حکومت کې جذب شي. ځکه په داخل د نظام کې، داخلي او سرپرست حکومت کې هم تقرره او مقرره زه تر اوسه پورې نه یم پوهېدلی چې په کوم اصل دي، د وفاداری او ملګرتیا په اصل روانې دي، که وطن ته د وفاداری په اصل او څه رقم اصولو باندې دا مقرره روانې دي په داخل د نظام کې. خو دومره ویلی شم چې په یو مملکت کې چې قانون نه وي، او د قانون پر بنسټ باندې جلب او جذب د حکومتي پوستونو نشي، په هغه مملکت کې بیا حتما خوابدۍ، ضربتګۍ او د دولتدارۍ د اصولو نه مراعات کېدل دا هم شتون لري.
د طالبانو لخوا د لغوه شوي ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي و چې له احمد شیبر سره یې د افغان شخصیتونو د تماس کمیسیون په کړنو باندې خبرې کولې. دا په داسې حال کې ده چې طالبان ادعا کوي چې د دې کمیسیون له لارې نږدې 350 کسان چې د وزیرانو او معینانو په کچه باندې غړي وو بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، خو له دې کسانو ډېر شمېر یې یا بیرته وطن پرېښی دی او یا هم په افغانستان کې په داسې یو حال کې ژوند کوي چې د وټو اجازه نه ورکول کیږي. په ورسیو کې راپور نه خبرل شوې دي چې په خاني جمهور رئیس حامد کرزی ته یو ځل بیا د طالبانو لخوا اجازه نه ورکول شوې چې په د جرمني په برلین ښار کې یو غونډه کې ګډون وکړل. دی وړاندې هم خاغلی کرزی ته دا ډول اجازه نه و ورکړل شوې، خو د مخکینی حکومت د اجرایه رئیس او د مصالحې د ملي عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله ته بیا د شرایطو پر بنسټ باندې هند ته د تګ اجازه ورکړل شوې وه. هغه مهال ویل شوي وو چې له خاغلی عبدالله بیرته غوښتل شوي وو چې افغانستان ته ور وګرځي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي نوی افغاني بانک نوټونه به ډېر ژر بازار ته راووزي. سره له دې چې د افغانستان بانک وایان په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو د دې بانک لخوا په خبر پاڼه کې لیکل شوی دي د زړو بانک نوټونو ټولولو بهیر به د یوې کړنلارې له مخې پیل شي. خلک بیا د نوي بانک نوټونو د ویش په اړه نیوکه کوي، وایي د دوی لاسرسی ورته ستونزمن دی. جزئیات د محمد خاطر پردیس په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت له لوري بازار ته د نویو بانک نوټونو د راوستلو په اړه خبر ورکول کېږي، خو په اړه جزئیات نه دي خبره شوې. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک تازه په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو بانک نوټونو د راوړلو بهیر به ژر افغانستان ته پیل شي. موږ هڅه وکړه چې د دغو بانک نوټونو د شمیر په اړه او دغه شان چې کله به افغانستان ته راوړل کېږي د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک له چارواکو سره خبرې وکړو، خو د دې بانک ویان زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د جمهوریت پر مهال د افغانستان بانک پخواني سرپرست وحید نوشیر هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و چې نوي بانک نوټونه به ډېر ژر بازار ته راووزي. له دې سره خوا کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویست بیا په یوې مجازي ناست کې ویلي، امریکا په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان دوو بانکي معاملو ته اجازه ورکړې چې یوه د نویو چاپ شویو بانک نوټونو لګښتونه و چې د افغانستان مرکزي بانک لخوا تادیه شول. ویست ویلي چې ډېر ژر به کابل ته د افغانیو نوي بانک نوټونه ورسیږي. هغه معلومات چې ازادي راډیو ترلاسه کړي د دغه نویو بانک نوټونو هوکړه د جمهوریت پر مهال نږدې 3 کال وړاندې له یو پولنډي کمپنۍ سره شوې وه. د معلوماتو له مخې هغه مهال د دې پیسو مقدار شاوخوا 100 میلیارد افغانۍ ویل شوی و. دا چې په تیرو 3 کلونو کې ولې دغه پیسې نوي چاپ شوې و افغانستان ته نوي رالیږل شوې، د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې کورونا او له هغې وروسته د جمهوریت په وروستیو کې په دننه بانک اختلافات ښودل شوي. ازادي راډیو ته رالیږل شویو معلوماتو کې دا هم ویل شوي چې په نویو بانک نوټونو کې لسګون، شلګون، 50ګون او سلګون نوټونه شامل دي. خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک دغه ګام ته بیا سره لدی چې یو شمېر خلک خوښتي خو نیوکې هم لري. د کابل ښار اوسیدونکي وایي نویو بانک نوټونو ته د خلکو لاسرسی سخت دی. روحلاو قریب
دا یو نیک او غوړ اقدام دی، خو په دې صورت چې د خوا په څیر داسې یو کار ونشي چې نوی بانک نوټونه هغه په لوړه کچه صرافانو ته ورکړل شي، بیا هغوی په خلکو باندې وویشي، چې دا منفي پایلې ولري.
دا چې د افغانستان بانک غواړي چې نوې پیسې په بازارونو کې راوویشي، دې ته ډېر خوشحاله یو، ځکه چې د مونږ راکړه ورکړه په بازارونو کې ټول په زړې پیسې کېږي او ځینې دکانداران زمونږ پیسې ناخلی وایي چې پیسې زړې سوي او د چالش وړ نه دی چې دا پیسې به په بازارونو کې راځي که نه راځي.
په داسې حال کې چې د دې نویو بانک نوټونو په اړه مسؤولو چارواکو تر اوسه معلومات نه دي وړاندې کړي، خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په خپره کړې خبر پاڼه کې له خلکو غوښتي چې د پیسو د زړېدو او همدارس د ساتنې په برخه کې جدي پام وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او وړاندې لدی چې د کرکټ په نړیوال جام کې د انګلستان او د افغانستان د تیر شپې د لوبې په اړه باندې راپور خپور کړم. د نننۍ لوبې په اړه باندې چې البته تر راتلونکو 15 دقو پیلېږي د آیرلند او سریلانکا ترمنځ باید یادونه وکړم چې آیرلند د دې لوبې په چا ګټلې ده. او لومړی د توپ وهنې پرېکړه کړې ده. آیرلند او سریلانکا دواړه په هغه ګروپ کې دي چې افغان لوبډله هم پکې ده. دا لوب هم خورا مهمه بلل کېږي خو تر راتلونکو یعنی تر 4:50 وروسته بیا د هند او پاکستان لوب هم ده چې د افغانستان په وخت 12:30 پیلېږي. اوس د کرکټ په نړیوال جام کې د انګلستان د کرکټ ملي ټیم افغان لوبډلې ته د 5 په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبغاړو خپلې سیالې لوبډلې ته په دې لوبه کې چې پرون د آسټرالیا د پرت خار په ستر لوبغالي کې وشوه لږ هدف ټاکلی و، خو دې هدف ته د انګلستان پیاوړې لوبډله په اسانۍ ونه رسېده. جزئیات یې په دې راپور کې.
د افغانستان ټولې لوبډلې 112 منډې وکړې او غونډ لوبغاړي له لاسه ورکړ. دا کم هدف د ډیرو په باور د انګلستان لپاره آسانه ښکارېده، خو داسې ونه شول. انګلستان له 5 وروسته کپتان جاس باټلر له لاسه ورکړ. تر دې وروسته یې تر اخره 5 لوبغاړي وسوسېدل او په 19 کې یې هدف بشپړ کړ. د افغانستان له لوري په بالرانو کې له عمرزي پرته ټولو راشد خان، مجیب الرحمن، محمد نبی، فضل حق فاروقي او فرید احمد هر یو وکټ واخیست او له فرید احمد پرته نورو په ټاکلو ورونو کې لږ منډې ورکړې. د افغانستان کپتان محمد نبی تر لوبې وروسته رسنیو ته وویل چې دا د افغان لوبډلې لپاره د نړیوال جام ښه پیل نه و، خو د ده په وینا ستونزه په دې کې وه چې افغان بیټسمینانو لږ رنزونه وکړل. د کرکټ د لوبو مبصر بختیار ساحل له تخنیکي پلوه هم پر افغان بیټسمینانو نیوکه وکړه. د ازادي راډیو ته وویل
دغه هدف تر 145 پورې تللی شو، خو اخر کې لوبغاړو فکر وکړ چې دوی باید ډېر غټ غټ شاټونه ووهي څو هدف تر 150 لوړ کړي. دغسې نو په کار رن بال کرکټ لکه څنګه چې ابراهیم او عثمان غنی وکړه که دا تر اخره پورې شوی وای 15 یا 30 نورې منډې کېدلی شوې.
شاغلی ساحل زیاته کړه چې بله ستونزه د توپ نیولو وه چې له افغان لوبغاړو د انګلستان درې کیچونه ولوېدل. له افغانستان سره په ګروپ کې نیوزیلند، سریلانکا، آیرلند او کوربا استرالیا هم ده. د افغان لوبغاړو بله لوبه د چهارشنبې په ورځ له نیوزیلند سره ده چې پرون یې استرالیا ته د 9 منډو په توپیر سخته ماته ورکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په د افغانستان په ګوندی ایران کې بیا دولت ضد لاریونونه شپږمې اونۍ ته د ننه شول، تر دې چې اوس یو شمېر کارګرانو هم اعتراضونه پیل کړي دي. تر خوای د تهران او مشهد ښارونو په واټونو کې لاریونونه دوام لري او د تهران شریف، شهید بهشتي، علامیه، طبایي پوهنتونونو محصلانو او همدارنګه پلازمینه کې د تبریز، همدان او کرمانشاه، رزي طبي علومو او د یاسو جو هنر او معمارۍ محصلانو هم لاریونونه پیل کړي دي. دوی په خپلو اشعارونو کې چې ویډیوګانې پر ټولنیزو رسنیو خپرېږي مرګ په دیکتاتور شعارونه ورکوي. تر خوای بیا د ایران دننه له اعتراض کوونکو سره د ناوړه چلند راپورونه هم ورځ تر بلې ډېریږي. تازه ځنیو بشرپالو بنسټونو ویلي چې نور تاوتریخوالی هم شوی او دغه تاوتریخوالی د حکومت پلوو ځواکونو لخوا کېږي، خو تهران پر واشنگتن بیا تور پورې کوي چې د خپلو ګټو لپاره په ایران کې ناکراریو ته لمن وهي.
د حجاب له قانون څخه د سرغړونې په تور د 22 مهسا امینی نیول او بیا د سپتمبر په 14 د هغې مړینه د دې سبب شوې ده چې په ایران کې د اسلامي جمهوري نظام پر ضد د وروستیو کلونو تر ټولو پراخو اعتراضونو ته لمن ووهي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې پرون د ایران په یو شمېر ښارونو کې د دې سربیره چې امنیتي ځواکونه دا لاریونونه سخت ځپي مظاهرې روانې وې. د بشري حقونو د ډلو په وینا د دې مظاهرو په ترڅ کې لږ تر لږه تر اوسه 122 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د دې مظاهرو مشين جون او میرمنې کوي، دوی خپل ټیکري لري کوي، د اسلامي دولت پر ضد شعارونه ورکوي او له امنیتي ځواکونو سره مقابله کوي. ایرانی فعالانو پرون خلکو ته د نورو تظاهراتو بلنه ورکړه، خو د دې لپاره چې انټرنیټ په ځینو ځایونو کې نشته یا کمزوری دی دا نه معلومیږي چې په پرونیو مظاهرو کې د خلکو شمېر څومره و. اسوشیټډ پرس اژانس دایني شاهدانو په وینا ویلي دي چې د سختو امنیتي تدابیرو سربیره پرون د تهران په څو پوهنتونونو کې هم د رژیم پر ضد مظاهرې پیل شوې. فرانس پریس اژانس د خواله رسنیو د تصویرونو په استناد څرګندوي چې په لسکونو کارګران په تبریز کې د شیرنی جوړولو د فابریکې مخې ته په اعتراض راغونډ شوي دي. د اژانس د دې ویډیوګانو تایید نه دی ترلاسه کړی. د زاهدان په ښار کې پرون د مغازو شیشې ماتې شوي وې، پلې لارې له شیشو ډکې وې او د راپورونو له مخې د ایران امنیتي ځواکونو په دې ښار کې له مظاهرچیانو سره له تشدده کار اخیستی دی. د ایران د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي چارو مرستیال میر احمدی د ایران ارنا دولتي اژانس ته وویل چې په زاهدان کې ناامنۍ کمې شوې دي. په دې ترڅ کې ایراني چارواکو د امریکا متحد ایالاتونو تورن کړی دي چې له اعتراضونو څخه د استفادې په لټه کې دي څو د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو د خبرو په لړ کې امتیازات ترلاسه کړي. د ایران د قضایي قوې مرستیال قاسم غریب آبادی پرون وویل ایران به د امریکا د متحد ایالاتونو او په لندن کې د میشتو فارسي ژبو رسنیو پر ضد چې له ادعا سره سم په ایران کې ناامنیو ته لمن وهي د تهران په محکمه کې آرز شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
داسې مهال چې تر اوسه په کابل کې په کاچ ښوونیز مرکز د برید مسؤلیت چې 55 تنه پکې ووژل شول هیڅ یوې ډلې نه دی منلی. طالبان ادعا کوي چې هغه داعش وسله والې چې دې برید کې یې لاس درلود وژلې او نیولې دي. طالب چارواکي وایي د عملیاتې د کابل په ختیځه او اتمه حوزه کې کړي او په پایله کې 2 تنه داعشیان نیولي او 6 نور یې وژلي دي، خو د دې پیښې قربانیان د طالبانو دې ادعا ته د شک په سترګه ګوري. فاطمه امیری په کاچ خونیز مرکز د برید په پایله کې ټپی شوه. هغه په ټولنیزو رسنیو کې په یو ویډیو کې ویلي سترګې غواګ او ژامې په دې برید کې زیانمن شوې او له همدې امله نه توانېدلې په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي. هغه په دې ویډیو کې له خلکو غوښتي چې د درملنې لپاره یې مرسته وکړي، خو داسې مهال چې د دې برید مسؤلیت هیڅ یوې ډلې لا نه دی منلی، طالبانو د حمله د داعشکار بللی. د کابل په دشتي برچي کې په کاچ خونیز مرکز برید کې چې د تلې په اتمه نیټه وشو لږ تر لږه 55 تنه ووژل شول چې اکثریت یې ځوان نجونې وي. د دې برید ټول قربانیان هغه څوک چې په کاچ خونیز مرکز کې د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکوله. اوس د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یوه خبر پاڼه کې چې رسنیو ته یې سوال او یوه کاپي ازادي راډیو ته را رسېدلې ادعا کړې چې د دې پیښې عاملین داعش وسلوالي نیولې او وژلې دي. په دې خبر پاڼه کې زیاته شوې لومړی عملیات د کابل په ختیځ کې وشول چې 2 تنه داعشیان پکې ژوندي ونیول شول. مجاهد زیاتوي وروسته د کابل ښار اتمی حوزې اړوند کې د داعش وسلوالي او پټنځای کشف او ماښام مهال عملیات پرې پیل شول چې په پایله کې د داعش 6 تنه ووژل شول. خو له دې پیښې د قربانیانو له ډلې د یوه د کورنۍ غړي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومي راپور کې خپور شي د طالبانو د ادعا ته د شک په سترګه ګوري. هغې ازادي راډیو ته وویل
ډلې برید کړی هیڅوک نه مني. په کاچ خونیز مرکز د برید مسؤلیت داعش ډلې نه دی منلی، نو څه ډول ویلی شو چې دا کار داعش کړی؟ شاید په هغو کسانو یې عملیات کړی وي چې کومه بله ګناه یې کړې وي، او اوس وایي هغه کسان وو چې په کاچ خونیز مرکز یې برید کړی و.
که څه هم طالب چارواکي تل ادا کوي چې امنیت بشپړ خوندي کړی، خو په کاچ خونیز مرکز وزیر اکبر خان جماعت او یو شمېر نورو سیمو کې وروستي بریدونو دا دعوا تر پوښتنې لاندې راوستي. د مخکنی حکومت یو نظامي چارواکی چې نه غواړي نومي راپور کې خپور شي وایي طالبان د قانون او یو قوي نظام په نشتون کې د امنیت راوستو توان نه لري.
طالبان دې ته زمينه برابروي چې د قانون په نشتون کې خپل حکومت مخته یوسي. دوی په خپل واک کې نه دي او نشي کولای امنیت راولي.
که څه هم طالبانو د امنیت راوستو په نوم په ټول کابل او نږدې ولایتونو کې کور په کور تلاشي وکړه، خو بیا هم لا تر اوسه خلک خوندي نه دي. د نامنۍ او په کابل کې د روسي نښتو په اړه مو د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتل، خو ځواب یې دا نه کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان او د مقاومت ملي جبهه ادعا کوي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د وروستیو جګړو په ترڅ کې یو بل ته درانه ځاني تلفات اړولي. طالبانو په ټولنیزو پاڼو کې یو ویډیو خپره کړې او ادعا یې کړې ده چې د مقاومت جبهې شپږ غړي وژلې. د مقاومت جبهې ویان هم په خپل ټویټر طالب وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو خبره کړې ده. هغه دا ادعا هم کړې چې طالبانو د بدخشان په یفتل ولسوالۍ کې یو شمېر غیر نظامیان تر نیول کېدو وروسته وژلې. طالبانو او د مقاومت جبهې د نورو جزئیاتو په اړه د دې راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی. جزئیات په دې راپور کې
طالب ځواکونو ته منسوب یو ویډیو چې په ټولنیزو پاڼو کې خپره شوې په هغې کې ادعا کیږي چې طالبانو د مقاومت ملي جبهې غړي وژلي. په دغه ویډیو کې شپږ مړي لیدل کیږي. دغه ویډیو د جمعې په شپه خپره شوې خو د دقیقې نیټې په اړه معلومات نشته. اوس دواړو خواوې ادعا کوي چې د افغانستان په شمال بدخشان او بغلان ولایتونو کې یو بل ته درانه تلفات اړولي. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي هم د جمعې په شپه په خپل ټویټر پاڼه تایید کړه چې طالبانو یې ځینې غړي ورته وژلي. نوموړي وړاندې لیکلي چې په دې جګړه کې د مقاومت جبهې دوه مخکښ قومندانان هر یو سید بحرالدین آغا او عبدالحمید مجاهد په بدخشان ولایت کې وژل شوي. احمدي په خپل ټویټر لیکلي چې طالبانو په یفتل او شیوه ولسوالۍ کې غیر نظامیان تر نیول کېدو وروسته وژلي، هغه ادعا چې طالبانو بیا رد کړې ده. له دې وړاندې په بریتانیا کې د افغان ویتنس په نوم یو غیر انتفاعي سازمان د میزان په شپږویشتمه په یو څیړنیز راپور کې لیکلي وو چې طالبانو د سنبلې په میاشت کې په پنجشیر ولایت کې 28 اسیران وژلي. د دغه راپور په اساس طالبانو په پنجشیر کې د مقاومت جبهې جنګیالي نیولي او بیا یې وژلي دي، خو طالبانو بیا ادعا وکړه چې دغه کسان په جګړه کې وژل شوي. له دې سره خوا کې بیا د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي د میزان میاشت په 9 لیکلي وو چې طالبانو د بغلان ولایت په اندراب ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال ډېر تلفات لیدلي. سره له دې چې طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د مقاومت جبهې ویان هم د تلفاتو په اړه کره شمېر نه دی وړاندې کړی. موږ هڅه وکړه چې د دغه جګړو په اړه د طالبانو مقاومت ملي جبهې نظر واخلو، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور او د مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت تناوی ولسوالۍ څخه اور الحمدلله مسرور سره په تماس کې، نو د اسلامي امارت نمودا خواهسته چې د بیراني کلی کوچان دا د کورونا مرزي کورونا مرزي ورته زیات ده، نو دا غشتنه دې کوو چې جدي پاملرنه ورته وکړي.
زما دغه غشتنه ده چې دا شان چې ډېر ګران دی، دا شان چې نو کې ارزانه شوي وایي شو ورپورې چارواکو څخه نه مره. دا غشتنه ده چې دا شان دې ارزانه کې، دا شان بیخي داسې دي خلک لی در په دره دي.
زه د غور د ولایت د تیولي د ولسوالۍ یم، نو دا زموږ غږ دی د اسلامي امارت او مجاهدینو ته دی ورسي چې دا مؤسسه روانه ده، یا ملکان کشي یا دا نور غټو خلکو کشي، نو مؤسسه چې د خوار غریب ته نه رسي. نو زموږ غږ دی واوري چې دا مؤسسه دي او خوار غریب ته ورکي.
خواهش مو د اسلامي امارت مو ټولو مجاهدینو ته دا دی چې دغه تاریخ بند سوله ده، دغه تاریخ په بدل چې دي خلک مرستې ورسره وکړي. حکومت مجاهدین دې وکړي اول خپل خدای دوی ته دغه غلط ناپامي کار وکړو چې دوی اول خپل پر خپل ولس سره حمله کړه، بې له شکه چې حرام دی. موږ په دې چې امیر المؤمنین په برابر کې موږ خبره نه لرو چې نه دي حرام مرګ، خو خلک دلته ستړي وو ور مخکړي وو د خارجو پر دولتو باندې. دلته ته یو چا خوړل هغه هم خاین وو، هغه هم غلط کارونه. اوس کولی شي چې دغه خلک مجاهدین ولاړ چې د دغو په بدل کې مرسته ورسره وکړي، د ځمکې پر سر باندې او هر بزګر ته ورکړي.
وروره زه د هلمند څخه خبره کوم، نو انډیواله موږ پښې نه لرو، معیوب یو ته واشه موږ معیشت سره کم نه نیواره، 3-3 زره دي دا بولې، دا سره کم کار دی.
معلومات
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمېره ده 00 420 11 24 201.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
پینزش پاک نشته کیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزارت سکون مستون سداری آتی زر تزر خال که
ده سیان گالو شخ
کنده خزه ایما غامی مال می طول می در بدر رسی
لعوریدون کو عوریدون کو تا
ده منخپلا دیر سل دی ازادی را دیر نزده کری دی ده زان حقوق ده بل حقوق ده گاوری
پس ساده او روان جبه
او که چیر می دار و کنگلی نماو ده ازادی را دیو تا دسترو زور می دار و کری وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
لتا سي ټول ډیر مننه چې را سره یا سو د ازادي راډیو د دې سات خبري خبرونه اوري نږدې کیږو اته بجې او ډیر دقیقو ته یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز طالبان ادعا کوي چې د داعش څلور تنه یې د دوی د دوو جګپوړیو قومندانانو په ګډون د افغانستان په شمال کې وژلي دي. د طالبانو د 211 قولي اردو د لومړی لیوا د ارکان رئیس قاری امین الله توی پرون وویل دا کسان د تخار د دشتقله ولسوالۍ په ورته ظلم کلي کې وژل شوي دي. طالبانو پرون دا ادعا هم کړې وه چې په کابل کې د داعش پګړۍ وژلي دي. خپلواکو سرچینو تر اوسه د دې ادعاو تایید نه دی کړی. تاکل شوی دا نن د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک یولس میلیونه امریکایي ډالر په آزاد بازار کې لیلام کړي. باختر اشانس پرون د دې مزایدې خبر په ټویټر خپور کړی دی. د تیرې څه باندې یو کال راهیسې چې طالبان په افغانستان واکمن شوي دوی نږدې هره اونۍ د افغانۍ د ثبات د ساتلو لپاره آزاد بازار ته ډالر د لیلام لپاره وړاندې کوي، خو دا معلومه نه ده چې طالبان دا ډالر له کومه کوي. په هلمند کې پروستیو کې خپل منځي نښتې او شخړې زیاتې شوي دي. تازه طالبان ویلي دي چې په تېر یوې اونۍ کې د دې نښتو په ترڅ کې لس تنه ټپیان شوي دي. د طالبانو په وینا دا کسان په مارجې، ګرمسید او نوزاد ولسوالیو کې ټپیان شوي دي. د هلمند اوسیدونکو په خبره دا شخړې د بیکارۍ، وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله زیاتې شوي دي. د شل اوریز نړیوال کرکټ جام سیالیو په ترڅ کې نن آیرلند له سریلانکا او پاکستان له هند سره لوبېږي. د آیرلند او سریلانکا ترمنځ د لوبې په چا آیرلند ګټلې ده او د توپوهنې فیصله یې کړې ده. دا لوبه پیل شوه او د اسپانیا لخوا اعلان شوی چې سوارلس جنگی جټ الوتکوی په بلغاریا او رومانیا کې ځای نیولی. اسپانیا د ناټو غړې ده او ناټو غواړي چې په خپلو ختیځو بولو کې د روسیې د تیری مخه ونیسي. د اسپانیا د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې یو شمیر پوځیان هم د روزنې لپاره سیمې ته استوي. وروسته تر دې چې د فبروري په 24مه روسیې پر اوکراین برید وکړ، ناټو په ختیځ اروپا کې د خپلو غړیو هیوادونو امنیت ته اندېښنه ښودلې ده. مننه وسام د خبرونه په توام د ازادي رادیو ځانګړي اونیزه تعلیمی خبرونه درسي ساعت خبريږي. تاسو اوریدو تر امول
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
په سلامونو مو د درسي ساعت خبرونه ته هرکلی کوم. نن یکشنبه ده. په درسي ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. په پیل کې دوم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د ابراهیم علیه السلام او نمرود مقابله ولوسته. نن د همدې تاریخي سلسلې یو په زړه پورې برخه لولو. دا لوست مکې ته د بی بی هاجرې او اسماعیل علیه السلام سفر دی. په دې سفر کې ولولو چې کومه پیښه د دې لامل شوه چې د دوی له سفر سره هممهاله په مکه کې د زمزم اوبو چینه راوځي او دا چینه بیا تر ننه بهیږي.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې بي بي سارا رضی الله عنها د ابراهیم علیه الصلوات والسلام څخه غوښتنه وکړه چې د اولاد په خاطر د بي بي هاجرې سره نکاح وتړي، او ابراهیم علیه الصلوات والسلام هم د زوی یو هیله درلودله. نو د بي بي هاجرې رضی الله عنها سره نکاح وتړل او د یو زوی خاوندان شول. تر هغه زوی د اسماعیل علیه الصلوات والسلام نوم کېښوي. اوس په دغه درس کې مجادله د مکې سفر وایو. کله چې اسماعیل علیه صلوات و سلام دو کلن وو او بی بی سارا ونه سوای کولای چې د بی بی هاجرې سره یو ځای ژوند وکړي، ځکه نو ابراهیم علیه صلوات و سلام د لوی خدای جل جلاله په امر هاجره او اسماعیل علیه صلوات و سلام مکې ته یوړل او په خپل بیرته فلسطین ته راغلي چې بی بی سارا هم په فلسطین کې ژوند کوي. ځکه ابراهیم علیه السلام وسلام د بی بی سارا سره وعده کړې وه چې هغوی به په مکه کې پرېږدي او خپله به بیرته فلسطین ته راځي. په هغه وخت کې په مکه کې اوبه نه وې او یو وچه سیمه وه، هیچ هلته ژوند نه سوی کولی. اسماعیل علیه السلام وسلام هلته تږی سو. بی بی هاجرې د اوبو د موندلو لپاره د صفا او مروه د غونډیو ترمنځ ځغاستې او منډې وهلې، خو اوبه یې پیدا نه کړې. کوم وخت چې بیرته راغله نو د اسماعیل علیه السلام وسلام بغته یو چینه بهیږي چې د اسماعیل علیه السلام وسلام د برکته دا چینه پیدا سوې وه. د چینې اوبه چې بیدلې نو بی بی هاجرې رضی الله عنها د خاورو په واسطه هغه اوبه سر راګرځولې او د زمزم کلمه یې څو وارې تکرار کړله، چې د هغه وروسته هغه چینه د زمزم په نامه تر اوسه پورې مشهوره ده. دوهمې موضوع ته راځو، د اسماعیل علیه السلام قرباني. ابراهیم علیه السلام ته د الله پاک لخوا امر کېدل. ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې له بی بی سارا رضی الله عنها سره ژوند کوي، خو کله کله به د خپل زوی امینې د لیدلو لپاره مکې ته هم سفر کوي. په یو سفر کې د خدای پاک جل جلاله لخوا ورته امر وسو تر څو خپل ګران زوی اسماعیل علیه السلام د خدای پاک لپاره قرباني کړي. اسلامی مورخین وایي چې په دا وخت کې اسماعیل علیه السلام 14 کلن و. په دې مسله کې یو لوی راز پروت و چې ولې الله پاک ابراهیم علیه السلام ته وویله چې خپل زوی قرباني کړي. خدای پاک ابراهیم علیه السلام ته د صبر او تحمل ازموینه کوله، سربیره پر دې یې نور هم پوهول تر څو د خدای پاک جل جلاله د فرمان په مقابل کې، یعنی د امر په مقابل کې، د هغه لوی پیغمبر پیروي وکړي، الهي امر ته تسلیم سي او فرمان وړونکي بندگان واوسي. په رښتیا هم چې دا یوه لویه ازموینه وه د ابراهیم علیه السلام دپاره، ځکه ابراهیم علیه السلام ته الله پاک په زوړوالي یو دانه زوی ورکړی و او اوس هم الله پاک هغه امر ورته کوي چې قرباني کړي. ابراهیم علیه السلام آماده کیږي او د خپل ګران زوی قرباني لپاره ځان تیار کوي. ابراهیم علیه السلام اسماعیل ته وویل: ګران زوی، ما خوب لیدل دي چې باید تا قرباني کړم. نو اسماعیل علیه السلام هم ورته وایي: ګران پلاره، دا د خدای پاک جل جلاله امر دی او پر ځای کړه، ان شاء الله تعالی چې زه به صبر ولرم. خو کله چې ما قرباني کوي نو لاسونه او پښې مې ټینګې وتړه، او کله چې دې زه پر مځکه وغځولم او پرې دې سلام، نو مخ مې د ځمکې پر مخ واړوه، یا هم د ځمکې پر لورې مخ واړوه، ځکه ډارېږم چې ته به زما مخ ووینې، یا کله چې ته زما مخ ووینې زړه به دې پر ما وسوځي او د خدای پاک جل جلاله به فرمان به ترسره نه کړې. ابراهیم علیه السلام خپل زوی قرباني ځای ته یووړي. هغه په هماغه شان چې اسماعیل علیه السلام ورڅخه غوښتنه کړې وه وتړي او پر مځکه وغځوي، او د هغه پر ستون یې چاړه کش کړه، خو چړې د اسماعیل علیه السلام ستونی پرې نه کړي. دا کار ابراهیم علیه السلام څو ځلې تکرار کړي، خو ګټه یې ونه کړله. په دې وخت کې جبرائیل علیه السلام یو پسه د اسماعیل علیه السلام د پدیې په نامه راوست. دا پسه د حضرت اسماعیل علیه السلام پر ځای قرباني شو. د قربانی حکم د ابراهیم علیه السلام د همدې عمل په اساس تر اوسه پورې د الله تعالی په امر جاری دی. د حضرت ابراهیم علیه السلام د قربانی پایله دا ده. نن سبا په میلیونونو مسلمانان هر کال د حج په وخت کې د احرام کالی، یعنی د کفن په شان اغوندي، او د حضرت ابراهیم علیه السلام له کړنې او طریقې د سنت څخه په مینا شریف کې یادونه کوي. دوهم، سره له دې چې حضرت ابراهیم علیه السلام وفات شوی دی، مګر د بلنې لارې تر اوسه ژوندی ده. د نړۍ په ګوټ ګوټ یا هم په هر کونج کې مسلمانان ځانونه د هغه ملت بولي او په هر منطق کې هغه ته درود استوي. دریم، الله تبارک وتعالی د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د اخلاص له کبله په خپلې مهربانۍ سره د پسه د اسماعیل علیه السلام پر ځای د پیتیه په ډول ومنه او هغه له مرګ څخه خلاص کړي، او د همدې لوی قرباني د یادګار په توګه داود دا دود د تل لپاره ژوندی وساتي. څلورم، په ټولو غني او شتمن مسلمانانو باندې په لوی اختر کې قرباني لازمي ګرځول شوې ده. پنځم، هر څوک چې د الله تعالی د رضا په لار کې لخپل ځان مال او اولاد څخه تیر شي د خدای پاک جل جلاله د رحمت وړ ګرځي او کچیر ځان د انفاق او قربانی څخه وساتي بخپل ځان ته زیان رسوي.
د دې جالب تاریخي درس په دوام او داول وصل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله، د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای لدی آزمښت ته بریالي ووتل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ رادیو.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغواګست. د هارون رشید د کورنۍ د تاریخ په دوام مو تیر درس کې ولوستل چې د مامون د واکمنۍ په محل د هغه د پلار د حاکمیت په څیر علم او فرهنګ وده وکړه. په نننۍ درس کې به ښوونکی په لنډه توګه د جعفر بن معتصم حکومت ته اشاره وکړي او په دوام به د عباسیانو حکومت راته بیان کړي. په دې درس کې موږ دا لولو چې د عباسي حاکمانو 28 حکومتونه څنګه یو په بل پسې ړنګ شول. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې موږ ابو جعفر هارون یا هم واسق بالله وویلی چې په 224 کې د ده دغه حکمرانۍ دوره ختمه سوه او وفات شو. بیا تر هغه وروسته راجو جعفر بن معتصم یا هم المتوکل الله د واسق د وفات څخه وروسته د هغه ورور متوکل په تخت کښېنستی. دی ډېر تند مزاجه او سختګیر انسان و. د معتزله وو په خلاف یې جهاد اعلان کړ. هغه کسان چې د تیرو حکومتونو لخوا د معتزله عقیدې د نه قبلولو په جرم بندیان شوي وه هغه خوشې کړل شوله. د دغه په ادامه راجو د عباسي حکمرانانو انحطاط او زوال یا هم ړنګېدل یا د دوی د عباسي حکومت ختمېدل. د متوکل د قتل سره سم د بني عباس د زوال لومړۍ نښې نښانې څرګنده شولې. د متوکل څخه وروسته 28 عباسي حکمرانانو حکومت وکړ او اخرنی سلطان معتصم بالله و چې موږ په تیره موضوع کې وویل چې معتصم بالله څوک و. د ده په وخت کې د عباسیانو پوځي طاقت ډېر کمزوری و. د سلطان سیاسي وقار د خلکو په وړاندې ډېر ټیټ و. ترکۍ او بوهیایي البویا یا هم د بویا اولاده ته وایي د البوهیې سردارانو په ټول اسلامي سلطنت باندې قبضه کړې وه. د سلطان دربار د دې سردارانو د سازشونو مرکز ګرځېدلی و. په دې حالات کې د تاتاریانو لخوا د عباسي سلطنت په پلازمینه بغداد باندې یرغل وشو. تاتاریان نوې ډله راولاړېږي په بغداد کې پر عباسي سلطنت باندې یرغل کوي. بغداد یې ونیوي او معتصم بالله یې ووژي. د معتصم بالله د وژلو څخه وروسته د ده تره ابو القاسم احمد د تاتاریانو د قید څخه ځان خلاص کړ او په 1509 هجري قمري کال کې د څو عربي سردارانو سره مصر ته ورسېدی. هلته د غلامانو د کورنۍ څلرم پاچا ملک الظاهر بیرس حکمران و یا هم د غوپر پاچاهي پر تخت ناست و. د ابو القاسم ته شرغلاست وویلی او پر تخت یې کښېنوي. یعنی پاچا ملک الظاهر بیرس د خپل ځای ورکی ابو القاسم ته. د ده وروسته د مصر په ټولو جماعتونو کې د ده په نامه سره خطبه ویل کېدل او د ده په سکې چلېدلې. یعنی هر وخت که به یو پاچا اوښتی د هغه سکو یا هم د هغو سکو ډول هم اوښتی نو سکې هم یوازې د دغه ملک دا جاري سولې. په دې توګه سره عباسي خلافت له بغداد څخه مصر ته ولاړی. په مصر کې 13 عباسي خلیفګان تیر سوي دي. د دوی د حکمرانۍ دوره له 1509 هجري قمري څخه تر 1023 هجري قمري پورې وه. خو په دې وخت کې د مملکت حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې و. یعنی دغه په مصر کې چې عباسیانو څومره 13 خلیفګان تیر کړي یو حقیقي واک او ځواک یې نه درلودی. حقیقي ځواک د عمرو په لاس کې وو او هغوی د مملکت د نظم او نسک د سرو او سپینو څښتنان وو. عباسي حکمرانان دوی ته اړ او محتاج وو، حتی دوی ته دومره اختیارات هم نه وو لکه څومره چې د دوی پخوانۍ ته د دلیمې او سلجوکیانو د سیوري لاندې حاصل وو.
په درس کې مو واوریدل چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیرېده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 9 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درس کې مو د احمد شاه ابدالي د اصلاحي پروګرامونو په برخه کې ولوستل چې احمد شاه بابا خپل حاکمیت د ثبات لپاره کافی پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا وه چې د دولتداري او حکومتولۍ د مختوړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې. نن د احمد شاه بابا د ځایناستو حاکمانو سلسله پیلو. په دې برخه کې لومړی دال ولو چې له احمد شاه بابا وروسته چا په کندهار کې حاکمیت پیل کړ او تیمورشاه چې د هرات والی و د پلار له مرګ وروسته څنګه واک ترلاسه کړ.
د تیمورشاه شل کلنه واکمني، تیمورشاه چې په 1100 هجری لمریز کال چې د 1200 کال کې زیږیدلی و، د پلار د بادشاهۍ پر مهال د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او د دری ژبې شاعر و. د هغه وخت له دود سره سم تیمورشاه د پلار تر مړینې وروسته په کندهار کې د بادشاهۍ مقام ته نومان سو. د شاهزاده سلیمان نه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شاهزاده سلیمان بادشاهۍ ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او د ناراضو مخورو لخوا یې د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان ووژه او شاهزاده سلیمان له بادشاهۍ څخه لاس واخیست. د تیمورشاه د واکمنۍ پیر په بریا او هوساینو کې تیر سو. په دې وخت کې په ځینو سیمو کې پاڅونونه وسول. نوموړی بریالی سو چې خپل مخالفین له منځه یوسي او له هغو پلونه دفاع وکړي چې دته په میراث پاتې شوي وې. یوازې د بخارا د واکمن شاه مراد بیک سره چې د آمو سیند په سویل د یرغل کس درلود په جنگ اړ سو، خو د مخورو مشرانو په منځګړیتوب سره سوله وسوه او آمو سیند د دواړو هیوادونو ترمنځ ټاکلی حد وټاکل سو. د دې مرحلې ځانګړتیا د پولو ساتنه وه. تیمورشاه ته چې کوم دولت په میراث پاتې سوی و بې له کوم بدلون څخه یې وساته، ټولو نښتو دفاعي ارزښت درلود. د نوموړي له ټولو ګاونډیانو سره د ښه ژوند کولو پلوی و. د تیمورشاه یو لویه تیروتنه دا وه چې محلي سیمې د خپلو زامنو ترمنځ وویشلې. تیمورشاه له خپل شل کلنۍ واکمنۍ څخه وروسته په 1293 زیږدیز کال کې په کابل کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خوا ته څیرمه خاورو ته وسپارل سو. او دا هم د دوه تصویرونه د تیمورشاه مقبرې تصویرونه دي. راځو د شاه زمان د واکمنۍ تګلارې پیژنو. شاه زمان د پلار لمړین سره سم ټول اوړونه د کابل ښار ته راوبلل. د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ چې د بارکزوی د کوم مشر و، د تاج او تخت غشتن کی بندیان او په خپل په اول سو درونی وی از کال کی چی د یول سو یو ویال مز کال سره سمون لري د واکمنی اعلان وکړ. نو موري د واکمنی پر مهال د نړۍ لوی سیاسي پیښه د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو چې لاسته راوړنې یوازې د فرانسې هېواد ته محدوده نه سوه بلکې ټوله نړۍ یې ونیوله. کورنۍ او بهرني تاریخ لیکونکي شاه زمان یو هوښیار فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای سره به یې بلې ته وردانګل. خلکو د تیمورشاه د نورو زامنو په پرتله شاه زمان ته ډېر درناوی کوه. نوموړي کابو د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ. د امنیت د ټینګولو په موخه یې تصمیم درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي. د دې موخو په پلي کولو د هېواد دننه او بهر له ستونزو سره مخ شو. کورنیو سیالي کوونکو او د واک غوښتونکو له یوې خوا او د کبیلوي مشرانو او مخورو له بلې خوا په سیمه کې په ښکاره او پټه لاسوهنه پیل کړه او د بهرنیو دښمنانو استخباراتو شبکو پروپاګند په ټول زور او واک سره د شاه زمان پر ضد پیل شوې. په لویدیځ کې کاجار فتح علی شاه هم د شاه زمان د وړنو ترمنځ له مخالفتونو او بیلتون نه ګټه پورته کړه او په مالي او پوځي مرستو یې شهزاده محمود په هرات کې وهڅوه. د مخورو او بانفوذو خلکو خفه کول په سیمه کې ښکاره او پټو لاسوهنو او کورنیو خپلمنځي مخالفتونو وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود واک ته د رسېدو لپاره حالات چمتو کړه. له لږ څه ناڅه مقاومت څخه وروسته شاه زمان کابل ته د پېښور په تکل پرېښود. خو د لارې په اردو کې د نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا ونیول سو او ړوند کړل سو او وروسته د څارنې لاندې د کابل ښار ته راوستل سو. په دې توګه د شاه زمان حکومت پای ته ورسېد او شهزاده محمود واک ته ورسېد.
د نهم ټولګي د تاریخ په دویمه برخه کې ښوونکي راته دا بیان کړل چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړ او د حکومتوالۍ په برخه کې د ښو پروګرامونو او مهارتونو له امله د خلکو ترمنځ نفوذ هم ډیر و. خو د هغه حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسېده چې د یوه ملا له لورې ونیول شو او ړوند کړل شو.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګران اوس د کوونکو هیله ده چې نننۍ درس ترته په زړه پورې تمام شوی وي. پم دې هیله له تاسو مغوښتنه دا ده چې د درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601. Thank you.
خبر دے د دنیا گئے دنیا گئے علم پسل سلا خبر دے دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا خدائے دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا درد لے نا شم دعا دعا درد کما دس نصیب کو خدایا زما دس نصیب کو خدایا ہم زولے گلش گٹے وہ رندے وہم وہم پڑا جان ماں کندے وہم وہم پڑا جان ہلک کرم نیم یم ل جانا جانا نا جدا شو
ہندوستان ہندوستان گا گرمے پور پوکھ گڑے ملنگے ملنگے کچکول بواخلم ملنگے ملنگے کچکول بواخلم سود جانا جانا دیدنونا ونکڑمنا